آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشهید آزاده پاتسپوک دی پروگرام ته مو زفر د سیال هرکلی کوم ولمرز ترکی چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د محمد ګورن په نوم د دایشته وغړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. که څه هم ترکی چارواکو رسمن څه ویلي نه دي په دې اړه، خو د ترکی انادولو خبر اژانس د دغه کس د نیولو خبر ورکړی دی. طالبانو هم د دغه کس د نیول کېدو په اړه باندې د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کړي دي. نن خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه شته او که نه، خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو د دوی تبصرې او نظرونه پرې راواخلو، ورسو په همدې اړه د سلطان محمد سرور راپور وړو چې دغه موضوع په تړاو یې معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا د محمد ګورن په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي، موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرنسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره له دې چې انقری رسمن څه نه دي ویلي، خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله رپورټ ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبعه نیولی دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طراح بلل شوی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی و، هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغې ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی و. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو رپورټ ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی سمې یوسف زی وایي، دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکارۍ ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستند که
د ترکیه د استخباراتو لخوا د دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د وایان د نیول کېدو له خبرو وروسته ترسره کیږي، ښیي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدای شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکارۍ په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړپوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې وه چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یوه پټنځای عملیات شوي دي. سرچینې ویلي و چې دغه پټنځای د هغو کسانو و چې په تاجکستان کې یې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي، دومره ویلي و چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 26 او 30 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول، 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي و چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیته ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې که چیرې سیمه ایز همکاري نه وي، نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغې ډلې تمرکز له افغانستانه ورهغه خوا دی. موږ یې نښې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. که چیرې د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي، دغه ګواښ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوو بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دي له داعش الهام اخیستی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي. ریپورت وړاندې وویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالی منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپکې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري او د 2020 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو دغه ادعا بې اعتباره ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړي او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ادعا کړې ده. بل پلو بیا طالبانو حکومت که څه هم د موضوع منلې ده چې په دې وروستیو کې د داعش یو غړی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا نیول شوی، خو په ټوله کې دا موضوع دی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواکې فعالیت ولري او یا هم له افغانستان د نورو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. خو دا چې په ټوله کې آیا دغه ډله افغانستان کې فعالیت لري که نه لري او د طالبانو حکومت څومره توانېدلی دی په افغانستان کې دا ډله مهار کړي، له افغانستانه بهر د دې ډلې فعالیتونه په ځانګړې توګه په وروستیو کې دا کم بریدونه چې کیږي او یا په ترکیه کې چې یو څو غړي یې نیول شوي دي د افغانستان سره ارتباط لري که نه. نن ورباندې خبرونه کې خبرې کوو. میلمانه راسره شته د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال ډاکټر محمد اسف صدیقي او د پوهنتون استاد ذبیح الله شیرزاد راسره میلمانه دي. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ، مننه چې خبرونه کې راسره ګډون کوئ. صدیقي صاحب، پیل به له تاسې سره وکړو. نه یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش کوچنۍ ډلې فعال دي او یا هم دلته مدرسې جوړې کړې دي تر څو کوچنیانو روزي یا کوم کسان چې غواړي د دوی سره یو ځای شي هغوی ته یې په کافي اندازه امکانات برابر کړي دي، بلکې کله کله د سیمې هیوادونه هم ادعاوي کوي چې د افغانستان خاوره د دوی د هیوادونو پر ضد باندې کارول کیږي. همدغه نن موږ رپورټ درلوده چې په تاجکستان کې پولیس سره ته څیرمه دغو دوه پوځیان وژل شوي وو او طالبان یې تورن کړي وو چې دوی د ترهګرو ډلو مخه نه نیسي. د ترهګرو ډلو یا داعش ګواښ واقعا افغانستان کې شته؟ دا ډلې شتون لري ستاسې په باور؟
دلو یا بخونکه د الله په نامه تاسو ته خورې او د دې پسان کې تخنیکي همکارانو ته ملمته او د دې پسان کې اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دغه وروسته زه فکر کوم چې د طالب په موجودیت کې نه یوازې داعش بلکې نورې افراطي ډلې هم شتون لپاره هلته احساس کېږي. د لپاره چې کله چې یو افراطي ډله چې یو ساکه هغه حاکم وي تبه نورو لپاره هم دغه ذهنیات افراطیات بالاخره زمینه مساعد کیږي. او خطر زیات اندازې پورې د داعش موضوع چې دومره ډیر جدي ویل کیږي تر دې اندازې پورې د افغانستان کې چې تر اوسه پورې طالب پخپله داعش پخپله غواړي چې جلب جذب بیا خاصتاً په تنکیز ځوانانو باندې او د دې پسند کې په ښځو باندې بیا خاصتاً په نجونو باندې دوی خپل جلب جذب په ټول افغانستان کې د پخوانه لږ زیات شوی او د دې پسند کې دا ورو ورو کړه چې د عراق او د سوریې نه کړه چې دای وځه پلسو بل اخر د غوی مرکز وسورو ورو دی خپل. اگر چې د منبع چې دا ویل کیږي چې دوی حضور لري مګر نه غواړي چې ډیر زیات ځان علني کې تر څو چې دوی وکولې چې خپل جلب جذب او خپل نفوذ او تعداد زخت ډیر کړي او د دې پسند کې دغه نوروستي بیا دوی فعالیتونه زخت ډیر شي. مګر دا یو موضوع هم دا ستاسو چې چیرې موږ ورته وګورو د خلیل الرحمن قانی خلیل الرحمن قانی وجل کېدل دا په خپل چې طالبان پرون تر پرونه پورې دا خبرې کول چې داعش په افغانستان کې فعالیت لسره نشته. دا څنګه دی طالب جی پوری چارواکې د داعش لخوانه وجل کیږي او د دې په څنګ کې د طالب د طالبانو د ادعاو په اساس چې ویل کېده چې تیر کال لوی سره والی باندې دارلمان باندې کوم پیښه وسو د دې په څنګ کې عصبي او د دې په څنګ یو نیو نورو ځایونه کې چې طالب ورته ویل کېده چې دا داعش پټن ځایونه دي. بل اخره هلته انفجار انتحار او بنګرا خلک ووژل سو. یعنې دا په دې معنی چې د طالب د داعش حضور مونږ نه ردو او کېدې سي چې ورو ورو زیات سي. او بل موضوع دا چې دا پروسه کې چې کوم ترکی البته هغه دا حکومت پورې اړه درلوده البته د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې چې نیول کیږي دا په خپل یو دا په دې معنی چې نه یوازې د سوریه او د عراق نه بلکې د نورو لکه د ترکیه لکه د نورو هیوادونو افراطي ډلې په افغانستان کې ورځ پر ورځ خپل پټنځایونه خپل مراکز جوړي. دا څنګه کېدی چې ترکیه ناراضي ده پورې دا په دې معنی چلتا خامخا دوی یو لانه لري اگر چې طالبان دا ادعاوي لري وایي چې
صدیقی صاحب کچری په طالبانو گوانډي هیوادونه دا تور پوری کی یا د سیمه هیوادونه چې دایش په دې هیواد کې ځالې لري یا دلته پټنځای نه لري او دلته روزل کیږي تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې د سیمه هیوادونو نه ورزي لکه دا ترکیه ته بچې له ترکیه نه هلته تللی افغانستان ته ولې په ترکیه یا ورته نورو هیوادونو کې چې دا د بایزي افغانستان ته هلته مخنه نیول کیږي چې بیا دوی په سرحدي سیمو کې نیسي لکه همدغه کس ولې په ترکیه کې نه دی نیول شوی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې نیول شوی ده او بیا د داعش نوم ورکول کیږي.
د تاسو پوښتنه خو ډېر معقوله پوښتنه ده او زه د مغوړم اشاره ولرم. کله چې په یو ځای کې په یو ځنګل کې چې هلته قانون موجود نیوي هلته د دې په څنګ کې د افراطي ډلې مراکز او زمينه ورته مساعد وي دا په معنا چې هلته د غوی لپاره خوندې ځای پات کیږي. یعنی په معنا چې دوی هلته ځان د جلب جذب لپاره هم زمينه مساعد کیږي او د دې په څنګ کې هلته د دوی فعالیت د اصلي او د دې په څنګ کې د خلکو په مورال او په مفکورو باندې چې اوس طالب دغه مدرسو ته البته جهادي مدرسو ته زخت ډیر زیات توجه کړی او د دې په څنګ کې د جون تعلیمي دروازې تړل کېدل او دا سری او دینی علوم فرق دا په معنا چې طالب دا ذهنان دغه دسي زمينه مساعد کړي چې ورو ورو افراطي ډلې نه یوازې داعش بلکې القاعده ټي ټي پی نور ډلې په افغانستان کې ورو ورو ځي مرکزونه تابع نه غځ ذهنیت لري. هغه دا چې ویل کیږي چې دا ذهنیت په مدارس کې ورته ولکې ورکول کیږي چې په مجموع کې اوس اصري علوم سره خلک یا د پسند کې نور دنیا خلکو سره اړیکې درلودل دا په خپل ګناه دا او دا فلانکه به څنګه هغه ذهنیتونه دي چې بل اخره کله چې په دې اساس وخت چې داعش هم دوی باندې کار وکړي دوی ډېر زړه تنګي ځوانان دغه تحصیل اند راځي بنا اند د دې پسند کې هم د دوی طالب د مطبوعات او ادرس او د دې پسند کې په مدرسو او په جماعتونو په ټولو معنا په ټولو مسایلو کې طالب زخت ډېر دغه متاسفانه چې جهادي او افراطیت ډېر زیات زور کړی او دا هغه مسله ده چې نه یوازې کېدی چې افغانستان لپاره بلکې تاسو مخکې ورته اشاره درلود لکه استرالیا او روسي او نور هیوادونو ته دغه لمن پراخیږي او مونږ په خپل خوان د قسم او د همیشم د تشویش دنیا سره شریک کړي چې چیرې تاسو د واقعا د افغانستان غل سره تاسو رستګي ونو سکتو مونږ سره کړي او د دیموکراتیک نظام مونږ په افغانستان کې ونه لرو نو په هغه صورت کې دی چې یو لسم د سپتمبر ساتي تکرار شي ولر د په دمانا چې طالب یو داسي وای چې مونږ داعش زپل لمان د وړای او د دې په څنګ کې دغه په مقابل کې مونږ همیشه موافق یو په افغانستان کې دغه اثر علي مست د په دمانا چې وګوي د روسي او د چین او د امریکای د نورو دنیا نه د داعش په نوم پیسې اخلي او متاسفانه چې اکثرا په افغانستان کې میډیا نشته مطبوعات نشته چې په افغانستان کې یو نامنی یا افراطیت زونه او د کوم عملیاتونه کې دا په حقیقت کې نه معلومیږي چې په دې کې 100% دغه مراکز باندې چې حمله وسو دا خلک څوک آیا داعش وو کنه د یو نیم مسائل دوی ورته اشاره لري بیا ورته وایي چې د داعش مرکزونه وو مګر دا دوی نشي کړی چې مثلا ټول مسائل په افغانستان کې تیریږي هغه د میډیا په موجودیت دنیا سره شریکي
دغه مشکلات ستا او د دې پسنګ ولس هم دغه جرأت نه لري ولدل لپاره ولس باندې ډېر زخت ډېر خوشاله نه زخت ډېر دي چې چیرې ولس دغه میډیا سره د موضوع شریک سي وګول لپاره مشکل جوړي
مننه 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 صدیقی صاحب چې شیرزاد صاحب ډیر په تمه پات شوې ته به شو تاسو بیرته راوګرځم بیا به د نور موضوعاتو په اړه هم تاسو وپوښتم. شیرزاد صاحب تاسو څومره صدیقی صاحب سره هم نظر یاستئ چې افغانستان کې د نن خپل د حکومت ضعف د دې سبب شوی چې ګاونډي هیوادونو ته یا د افغانستان لرې پروت لکه ترکیه د باور ته د زمينه برابر شي تر څو راشي په افغانستان کې بیا د داعش په نوم باندې ونیول شي، آیا دا د نن د طالبانو حکومت ضعیفه کېدل یا نه مشروعیت د دې سبب شوی ده، او کنه واقعا دغه ډلې افغانستان کې فعالیتونه لري طالبانو ورته د زمينه د فعالیت برابره کړې ده؟
ډېره مننه محترم صدیقی صاحب د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو تاسو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. واقعا صدیقی صاحب ښې خبرې وکړې. که څه هم طالبان دا ادعا کوي چې داعش په مکمل ډول موږ په افغانستان کې د منځه وړې، خو داسې هم نه ده. داعش فعالیتونه تر اوسه په افغانستان کې شته دی، خو البته دا کمزوري شوي د تیرو کلونو په نسبت باندې ډیر کمزوري شوي او تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه هم کم شوي. لکه څنګه چې موږ د یو این ریپورت یا ستاسو په ریپورت کې واورېدل، په افغانستان کې تر اوسه پورې 2000 د داعش غړي موجود دي چې فعالیتونه کوي، خو فعالیتونه یې هسې وسیع او پراخ نه دي او داسې لکه مخکې چې غوښتل تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه ډیر کم شوي. او طالبانو دا ادعا غلطه ده چې په مکمل ډول د منځه تللي خو فعالیتونه یې کم شوي، او د غلطوالي دلایل هم دا دي چې په افغانستان کې وخت نا وخته داعش فعالیتونه او دوی هغه حملات لکه خلیل الرحمن حقانی چې وشلو یا نور بعضي حملې چې په افغانستان کې وکړې، نو دا د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې داعش شته دی خو د دوی فعالیتونه کم شوي. او د یو این د ریپورت په اساس باندې تر اوسه پورې په بدخشان، کونړ او نورستان کې دوی هغه مرکزونه شته دي چې دوی مختلف خلک ساو کوي او جلب جذب کوي. طالبان که څه هم دوی سره په نظریاتي او عقیدتي لحاظ یو څه توپیر لري او طالبان غواړي چې دغه ډله د منځه یوسي، خو دوی نشي کولای لکه په مکمل ډول دغه ډله د منځه یوسي. په دې خاطر باندې د افغانستان راځي او دې غرنۍ جوړښت هغه بدخشان دی، کونړ دی او کنورستان دی، نو هغې ته لاسرسی ډېر مشکل دی او هغه چې عملیات په هغه ساحو کې ډېر مشکل دی. د بلې خوا نه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان ولس د داعش په لمنځه وړلو کې دا ډېر مؤثر تمامېدلی شي، خو ولس هم د طالبانو سره په هغه شکل باندې همکاري نه کوي. په دې خاطر باندې چې ولس او د طالبانو ترمنځ هم یو څه واټن موجود دی، که دغه واټن د ولس او د طالبانو ترمنځ د منځه لاړ شي، نو بیا په ډېر اسانه باندې داعش د منځه وړلی شي، ځکه داعش بیا ولس داعش په مقابل کې د طالبانو سره همکاري کوي او طالبانو ته ډېر مشکل عامل چې دی هغه د داعشیانو پېژندل دي. په دې خاطر باندې داعشیان هم د دې سیمې یا د نورو سیمو نه راځي او دوی پېژندل په ګوته کول او د منځه وړل بدون د ولس د ارادې نه دا ناممکنه ده. او ولس او طالبان ولې واټن لري؟ ځکه چې طالبان هغه د ولس مشروع غوښتنو ته لاسرسی نه ورکوي او د ولس مشروع غوښتنې نه مني. لکه په دې کې یوه مهمه موضوع چې ټول ولس په یو اتفاق د طالبانو نه غواړي چې هغه د زنانه او د ښځو مکتبونه دي یا بعضې نور ملي مسایل دي، هغوی ته طالبان توجه نه کوي. نو په دې خاطر دلته د ولس او د طالبانو ترمنځ هم واټن موجود دی چې دې څخه هم داعشیان استفاده کوي او د سیمې او د نړۍ استخبارات او د نورو سیمو نه دلته داعشیان راځي. او دلته یو افراطي نظریات ورو ورو ټوټېږي چې دې څخه مختلف خلک د نړۍ په هره سیمه کې چې دغه دوی د هغه افراطي نظریاتو سره ورته یي، نو هغه راځي دغه سیمې ته راځي. او په افغانستان کې که دغه مسله داعش مسله اوس وخت کمزوري شوې ده، خو که چېرته
دې ته توجه ونه شي نو بیا همدغه پوښتنه مې کوله. دغه شکایتونه چې د سیمې هیوادونه کوي په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي پاکستان په دې وروستیو کې چې اړیکې له طالبانو سره ترینګل شوي دي، دا موضوع په زلونی راپورته کړې ده. یوازې د داعش موضوع نه، بلکې وایي چې افغانستان نه د ترهګریزو ډلو ګواخ پاکستان ته د افغانستان خاوره د پاکستان زد کارول کیږي. دغه ګواخونه لکه څنګه چې ګوندیان وای د افغانستان د دایش پاړیا د نورو تر هغه وروسته پاړه باندې هم دومره جدي دي لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دایش باید فعال او پخا و هغه مره وس نه ده. د دې هیوادونو اندېښنې بیا څومره په ځای ده؟
خبر از سیده چې پاکستان او زمونږ د سیمې هیوادونو چې په هغه کې پاکستان مهم ده چې نو می وخت لمه اصلا دوی د داعش او د نورو ډلو افراطي ډلو نه د یوې وسیلې په حیث باندې استفاده کوي. یعنی دوی هغه تشویشونه په مکمل ډول باندې د تایید وړ نه دي. په دې خاطر باندې اصلا د داعش و که تیر وخت طالبان و یا نورې ډلې ټپلې دي، دوی یوه وسیله ده چې د افغانستان د پرمختګ په ضد باندې استعمالوي. لکه هغې وخت کې لکه که موږ مثال ورکړو چې مثلا نورې ډلې د افغان دولت په ضد باندې استعمالولې، تر څو پورې په افغانستان کې یو مرکزي او قوي دولت منځته رانه شي، تر څو پورې هغه مهم مسایل لکه د ډیورنډ کرښه ده دا مسله د افغانستان دولت او خلک راپورته نه کړي. نو اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسېدلي، اوس طالبان د داعش نه د یوې وسیلې په حیث باندې استفاده کوي تر څو پورې طالبان هر وخت وویروي وډاروي، تر څو پورې افغانستان یو منظم دولت او منظم سیستم ونه لري، تر څو پورې دلته یو محتاج او پاکستان باندې متکی هیواد موجود وي او خارجي سیاست د پاکستان په لاس کې. یعنی دا غونډ مشکلات چې دي، د تروریزم مشکلات دي، کدي افراطیت مشکلات دي، کدي داعش مشکلات دي، دا غونډ دیو سیستم لاس کې دی. هغه سیستم چې زمونږ ګاونډي او د پاکستان استخبارات دي، نو د هغه د اندېښنې په مکمل ډول باندې د تایید وړ نه دي. او زه د هغه د دغه اندېښنو سره هیڅ هغه نه لرم، نظر ورته والی نه لرم، نو چې هغوی دا د یوې وسیلې په حیث باندې استعمالوي.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. صدیقي صاحب، که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې شیرزاد صاحب یادونه وکړه، د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان په افغانستان کې د ترهګرې ډلو د فعالیتونو په اړه یو څه مبالغه کوي، لکه څنګه چې دوی یادونه کوي د موضوعات افغانستان کې په دې اندازه جدي نه دي. دغه نورې د طالبانو مخالفې وسله والې ډلې چې له افغانستان بهر دي او کله نه کله په افغانستان کې د ځینو وړو بریدونو مسؤلیت اخلي، چېرته 14 شوي یو نیم بریدونه چې په درستیو کلونو کې شوي دي دوی مسؤلیت اخیستی دي. دا د طالبانو حکومت لپاره څومره ګواښ دی؟ آیا دوی د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
چلس خورې د جناب شیرزاد صاحب خبرو په تایید کچیرې موږ وګورو، کله چې طالب 2001 وروسته تقریبا سو کال لپاره بیخی آثار علایمه په افغانستان کې له منځه یوړل سو، بیخی آثار علایمه له سره نه موجود نه و. بیا ورو ورو چې همدغه اوس چې موږ پاکستان همسایه ملک موږ دوست ولد، البته ولس سره موږ همیشه ښه اړیکې لرو، په هغه وخت کې همدغه طالب هلته وروزل سو، همکاري ورسره وسو، بیرته افغانستان ته ولیږل سو. نو یو خو دا ده چې د پاکستان باندې هغه وخت کې موږ دغه پروګرام کول چې ګوره تاسو د افراطي ډلو سره همکاري مه کوئ، هغه ور چې داسې بلاخره موږ ته غواړی چې موږ ور ته واچوئ او اور موږ ته ورسیږي، بلاخره دغه اور به تاسو ته هم در رسیږي. تاسو اوس وګورئ چې دغه مشکلات چې څومره پاکستان هره ورځ چیغې وهي، دا د هغوی هغه څه چې دوی کرلی هغه به خامخا دي. یو طرف د بله خبره دا ده چې پاکستان هېڅکله دا ونه وایي چې په افغانستان کې دغه افراطي ډلې او نامنی زخته ډېر شوی، دغه د لپاره چې دوی کرل سوی غدا بوټی دي چې دوی خپل کرلای او په افغانستان په پاکستان کې دوی قوریه وي، همدغه طالب دوی قوریه و، بلاخره هغه چې کله چې ونی سو بلاخره افغانستان ته ولیکل سو، کله چې دوی زخمیان کېده دوی زخمیان لپاره د دې مراکز لپاره د دې ټریننګونو لپاره ټول مراکز هر څه پاکستان کې وو. نو ګیله مو تو سره د پاکستان اندازه چې تاسو ولې دا هوا وخت چې موږ تاسو دا خبرې کوله تاسو موږ نه مرنه اوس به تاسو اوس په تاسو پوي اوس به تاسو پوي شوی چې دا افراطي ډلې چې هیڅ چا پورانه نه لري چې ورسره ښه اړیکې امتیازات ورته ډېر وکړه، هغه خلکو سره خپل غواړي چې اړیکې ولري. یو او بل موضوع چې د داعش موضوع، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې شیرزاد صاحب ورته اشاره درلود
دا کله چې ولسونه د نظامونو سره فاصله ونیسي، دا د بیکاری دا په خپل ډیر غټ مشکل ده، د جالب جاز د نور افراد ډلو لپاره. اوس چې په افغانستان کې البته داسې ویل کېږي چې اویا فیصده نجات خلک بیکار بېروزګار دي، دوی مجبورا د خپل اولادونو لپاره بلاخره دې پسند کې دوی هغه مدرسو کې چې دورو ایزل شوی دا ذهنن افراطیت ته وایي هڅول شوی، هغوی دا وایي چې طالب داعش ټول یو ډله ده، هغه بلاخره کېدی چې داعش ورته امتیازات ورکړي ورو ورو، لکه څنګه چې تاسو ما تاسو اشاره درلو چې په جمهوریت په شروع کې طالب هم آثار علیم نه ور، لکه څنګه چې طالب ښه ځان آماده کړی خپل جلب جذب بزخت ډېر کړی
مرکزونو کې بخت وي، هغه په افغانستان کې وي یا په سرحدي سیمو کې، هغه بله خبره ده. خو په ټوله کې تاسو د طالبانو یادونه وکړه چې د پاکستان روزل شوې ډله وه، تیر جمهوریت همیشه شکایتونه پاکستان ته کړي دي، په نړیواله کچه له پاکستانه شکایتونه کړي دي چې دوی تروریزم ته روزنه ورکوي. خو هغه وخت کې د افغانستان غږ چا نه اورېده، هغه د تیر جمهوریت غږ چا نه اورېده. په ټوله کې اوس څه فکر کوئ، آیا دغه ډلې چې د داعش په نوم جوړېږي یا دغه بریدونه چې کېږي یا په سرحدي سیمو کې او ترکیې اتباع نیول کېږي د داعش په نوم باندې، دا به هم د همدې هېوادونو دسیسه وي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه ډول ډلې روزي او طالبان به پکې هیڅ لاس نه لري؟
یعنې دا موضوع زه کاملاً بېخي نه راځم. دا په دې معنی چې تاسو وګورئ چې کله چې په عراق او په سوریه کې په ډېر کم وخت څومره قوي تجهیزات او وي درلود چې یو قوي ځواکمن امنیتي سکتور داسې قوي ځواک نه درلود چې وي درلود، او د دې په څنګ کې وسایل ارسه کافی اور سر ہمکاری موجود ہوں، اور سنگ پا افغانستان کے لکھ عراق اور سوریہ نے اور نور و مرکم ملکوں نے افراطی دریا نے داعش القاعدہ دا ٹی ٹی پی بے خاص اندازہ داعش خام خدا سے ولکی کی چھ یو خدا دا چھ پاکستان اور طالب کم اختلافات چھ رامائی سستا بھائی اور طالب ادا ودا کی ہوئی چاہ مرکزوں نے چھپ خوال تھا منگ ٹریننگ کا والا وہ سال تھا داعش پہ کے ٹریننگ کی اندازہ پتہ مانا چھ طالب عمل تھا چروز السا بھائی کیدیس چې کوئی معلومات ولري یا کیدیس یا رښتیا یا دروغ، خو په هر حالت کې ولدل لپاره چې خلیل الرحمن اقانی کې وژل کیږي او کوم خلک چې نیول کیږي په ونی بول سو دغه روسه وي خپل اعتراف کړی چې ان د افغانستان د خاورې نه بهر دوی ته هدایت شوی چې دا سړی باید وژل شي. یعنې دا پرمانه چې مرکزونه او رهبری بیا هم افغانستان بهر ستا دوی لپاره یو مشکل جوړېدای شي. یو دي په څنګه کې مقاومت او د جبهه یا آزادی جبهه دیپ سنگ نور و سیاسی فعالیتونه چې په افغانستان کې نظامی فعالیتونه چې شتون لري، زه فکر کوم دا به مرو ورو پراخیږي رټیږي. په شروعات کې لکه څنګه چې طالب دغه سي خاموش ورو ورو هم مالی همکاري ترلاسه کړه، او دیپ سنگ کې جالب جات عین پروسه به کېدی چې دغه سي په سیاسونو کې دغه سي فعالیتونه د طالب ضد فعالیتونه نظامی سره فعالیتونه په افغانستان کې شروع شي، نه یوازې دوی او دیپ سنگ کې پاکستان هم دا ایداوی کې طالب دا ایداوی کې چې داعش د پاکستان خونه افغانستان ته لګل کی کله مرکزونه دا، او برعکس پاکستانی هم داسې وایي چې ټي ټي پی د افغانستان کې هغوی جلب جذب لري مرکزونه لري او دا موږ لپاره غټ جنجال ده. بنا اند زه فکر کوم چې په هر حالت بیا هم افغانستان د پاکستان په مقابل کې همیشه موږ بایرون کې سیاست درلود او لرو، هغه د په معنی چې مونږ ونه شو کړی چې په دې ظاهر شاه د نظام د سقوط نه وروسته چې څنګه وکولای شو چې ولس سره همکار ول اولس مونږ سره همکار وسی او مونږ ولس سره. متاسفانه چې اکثرا د ظاهر شاه د نظام نه وروسته دیکتاتوري نظام حاکم شو او همسایه ملکونه په ډېر زیات مداخله وکړي، بیا په اوسنۍ حالاتو کې تاسو وګورئ چې ټول کادرونه د افغانستان وویستل شو، مطبوعات نشته، نجونې تعلیمي دروازې وتړل شوې، او د دې په څنګ کې دغه طالب چې ښه فرصت ورته شته ټول افغانستان خاورې ته په لاس کې ده. متاسفانه چې دا همدغه طالب د خلکو غوښتنه ترلاسه نه وایي، فقر او بیچارګي دغه څلوېښت میلیون نفوس د طالب په استثناء طالب چې دا اوس مزې چرچې کوي په لوکس موټرو کې ګرځي سرور ودونه کوي شرعي سرور ودونه کوي دغه نه بغیر چې هغه بېله، او د دې په څنګ کې کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، یو ملا یو د ساتامي وزیر یا د یو شفاني رئیس مقررول او د دې څنګه سوټه کراسي مولا کراسي د پخپل نظامونو سقوط دی. یعنی دا په معنا چې هغه ډله چې تاسو په نظام کې وو هغه په نظام کې امتیازات د بیت المال پیسې به یوازې د خلکو ته ورکول کی نور ته نه ورکول کیږي. همدغه ناخوالې دي چې بالاخره د فاصلې جاتیږي عقدې جاتیږي. کله چې ولس عقدمن شو ایتا په مقابل کې هغه بالاخره ایتا په مقابل کې اقدام کوي که هغه داعش وي او که دغه نورې ډلې وي که همسایه ملکونو له خوانه هڅول وي برنامې وي بالاخره دا د طالب لپاره غټ قوي ګواښ ده. او همیشه ما مخکې چې تاسو سره شادلو د لپاره چې د پاکستان په مقابل سیاست په مقابل د دې لپاره موږ بایلون کیو چې طالب دا خلک پاکستان دا خلک دوی خپل عمل د دوی بچان دي د دوی په پاکستان له خوانه روزل سوی دوی هغه ضعیف نقطه دوی پاکستان ته معلوم ده. نو بنا زه فکر کوم چې که چیرې طالب ولس ورسره همکار ونوسي او د ولس مشکلات او غوښتنې ته لبی کونوي زه فکر کوم چې کېدای شي چې په نږدې ورځو کې یا د پسرلي نه وروسته په افغانستان کې ناامني زیات شي. نه یوازې د سیاسي مقاومت یا آزادي جبهه یا نور سیاسي فعالیتونه نظامي په افغانستان کې او دیپ څنګه کېدای شي چې د داعش او د نورو فعالیتونه زخته ډیر شي. دا په دې معنی چې هغه متل دا وایي که به پنګ آمد به جنګ آمد. بالاخره ولس هم یا به د پاکستان له منځ ته ځان اچي یا به د ایران ته یا به نورو ملکونو یا چې حداقل څنګه وکولی شي د پیسې په مقابل کې خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ ترلاسه کړي. نو دا ټول هغه بیا تر آخر به زه داسې وایم چې د دې ټولو مسؤلیت او پروسه د دې بیا چې مشکلات رامنځته کېږي مسؤلیت د طالب پورې اړه ولري. متاسفانه که طالب د ولس غوښتنه ته لبی کونه وایي او یو ډیموکراتیک نظام جوړ نه کړي انتخابات همه شمول نظام جوړ نه کړي زه فکر کوم چې دا ډېر به خدای مکه په افغانستان به ډېر ناورین کورنۍ جګړې سره او مشکلات سره موږ لاس او ګریوان ووتو. مکونه وو نړۍ کومک وو متاسفانه چا کسې نشته موږ ولس به ډېر در په در شي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم صدیقي صاحب. شیرزاد صاحب که تاسو راته وایست د پاکستان د رول په اړه باندې لږ ډېر تم شو د داعش په رامنځته کېدو کې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه داعش چې د سیمې هېوادونه په ځانګړې توګه پاکستان یا ایران ورڅخه شکایت لري وایي چې دوی ته ګواښ ده یوازې داعش نه بلکې ټي ټي پي هم یادوي چې مشران یې هلته د پاکستان په خبره باندې په افغانستان کې دننه روزل کیږي؟ تاسو په څه نظر یاستئ؟ آیا پاکستان به زړه ښه کړي چې د طالبانو خلاف د ځلې داعش ته لاره برابره کړي په افغانستان کې؟
ډیره مننه. اصلا پاکستان خو اوس وخت د دې په لټه کې دی چې یوه بله پروژه واخلي او دا غونډ مسایل چې دي امنیتي دي که داعش دی که نور افراطي ډلې دي اصلا دا د پاکستان پروژه ده او پاکستان په دې باندې مخکې هم پیسې ګټلې او اوس هم کوشش کوي چې پیسې وګټي. او د پاکستان هغه غټه منبع د فوج د تنخوا او د کرایو او د نور د خپل ملک ساتلو غټه منبع چې د هغه د دغه پروژو په اخیستلو باندې دوی هغه کوي تمویلوي. لکه مخکې هم چې مختلف پروژې اخیستي مثلا د افراطیت په ضد باندې دوی خپله اصلا دوی خپله افراطیت منځته راوړي او ځان د افراطیت او د ترهګرو ډلو او د داعش قرباني وښيي او بیرته د مختلفو هیوادونو نه د دې په خاطر باندې چې د قرباني وښيي تر دې په خاطر باندې چې هغه وکړي بیرته مجادله وکړي دغه افراطي ډلو په مقابل کې. نو د مختلفو هیوادونو نه خصوصا د امریکا نه دوی پروژه اخیستې او دوی غواړي چې پروژه واخلي. زه فکر کوم چې داعش په افغانستان کې دی او که پاکستان او د افغانستان په دغه په سرحد کې دی یا په دغه فرضي کرخه باندې موجود دی یا په پاکستان کې دی دا غونډ د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا په منظم ډول باندې اداره کیږي او په منظم ډول باندې دوی ته پلان ورکول کیږي دوی ته برنامې ورکول کیږي. لکه تاسو چې مخکې یو رپورټ مونږ ولوستو چې دوی د داعشیانو یو وایان نیولی و بیا بیرته ډرامه جوړه شوه چې دا وایان وتښتېدو یا دلته اوس چې د ترکیه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم یو بل داعشیه نیول شوی دا اصلا ډرامه ده چې پاکستان یې کوي او دې په خاطر باندې کوي چې ځان قرباني وښيي تر څو پورې یوه پروژه واخلي. او هر وخت چې پاکستان باندې په پیسې بندې شوي پاکستان د دغه ډرامې منځته راوړي او دوی پروژه اخیستې ده. اوس هم دغه کوشش کوي څو ځل لاړ امریکا ته لاړ تر څو پورې دوی پروژه واخلي. خو زه فکر کوم د نړۍ غونډ خلک خصوصا د سیمې هیوادونه او نړیوال په دې باندې پوه شوي چې پاکستان اصلا په خپلو فعالیتونو کې صادق نه دی او دوی غواړي چې یوه پروژه یوه ډرامه یو تمثیل وکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا ځل د نړیوال هم په دوی باندې باور وکړي او د سیمې هیوادونه هم په دوی باندې باور وکړي.
د امریکا یادونه مو وکړه، تاسو په دې باور یاستئ چې امریکا به د داعش په نوم باندې پاکستان ته بیا پیسې نه ورکوي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې هیڅ وخت هیڅ هیواد نه غواړي چې پاکستان ته ډېر لومه کې ګیر شي، ځکه امریکا تیر وخت هم په پاکستان باندې باور کړی و. کله چې 6 کاله مخکې امریکایان داخل افغانستان ته لاړه دلته یې عملیات پلان کړه او د طالبانو رژیم یې د منځه یووړو، نو هغوی دا فکر کوه چې پاکستان زمونږ سره صادق دی او موږ به په دې کې وکولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام منځته راوړو، افغانستان کې تروریزم او طالبان د منځه یوسو او یو معیاري دولت منځته راوړو. په هغه وخت کې په دې تیرو 6 کلونو کې امریکا خپل ولیدل چې پاکستان دوه مخي لوبه کوله. پاکستان د یو خانه طالبان او د القاعده غړي امریکا ته په لاس ورته د دفاع نه یم دلته سپورټ کول او ډلې او ټپلې او ټریننګ مرکزونه ورته جوړ کړي وو. امریکا استخبارات او د سیمې غونډ خلک په دې باندې پوهیږي چې څه مسله روانه وه، ځکه غونډه نړۍ استخبارات لري او سیستمونه لري، ادارات لري. خو فکر نه کوم چې دا ځل د امریکا په پاکستان باندې باور وکړي، ځکه پاکستان په دې تیرو 6 کلونو کې په هیڅ ډول باندې یوه لوبه نه ده کړې، بلکې دوه مخې سیاست یې کړی او دوه مخې لوبه کړې ده. اوس غونډ خلک په دې پوهیږي چې اصلا دوی غواړي چې یوه بله پروژه واخلي او یوه بله پروژه په اساس باندې خپل ادارات او خپل هیواد او خپل فوج د دوی ته تنخواګانې ورسوي او دوی سپورټ او تمویل وکړي.
شیرزاد صاحب، دا چې په داسې شرایطو کې چې امریکا چې لوی قدرت آمده نه ده پاکستان سره د داعش پروژې په اړه باندې همکاري وکړي او دوی د موضوع په زلونو باندې راپورته کړي ده تر څو وکولای شي په دې نوم پیسې واخلي، خو د نن که بیا چېرته د طالبانو حکومت ته وګورو ښایي د دوی لپاره یو ښه فرصت وي تر څو په افغانستان کې برخلاف بله ډله ونه روزل شي، یا پاکستان د اقل د چانس په لاس کې ونه لري چې د دوی په څیر یو بله ډله وروزي. بیا د دغه ډول بندیزونه چې دوی په افغانستان کې په ښځو باندې لګولې دي یا د حکومتدارۍ په برخه کې نورو لګکۍ ته ځای نه ورکوي، نورو خلکو ته ځای نه ورکوي، یوازې ملا حاکم ده، د دې تر شا یې علت څه ده؟ که چیرې فرض کړو طالبان زده کړو ته اجازه ورکړي یا همدغه حکومت ټول شموله کړي، چانس به د دې ډېر وي چې دوی په افغانستان کې ډېر واکمن پاتې شي، دوی به ولې دا کار نه کوي؟
اصلا لکه مخکې چې ما وویل چې دلته که چېرته طالبان غواړي چې د ډېر وخت لپاره په افغانستان باندې حاکم پاتې شي او د افغانستان خلک د تیرو پخوانیو ناخوالو څخه راوباسي، نو ولس ته مراجعه کول پکار دي او د ولس هغه اساسي غوښتنې منل پکار دي چې هغې کې مختلف اساسي غوښتنې دي. ولس نه باید چې نظر واخیستل شي، ډیموکراتیک دولت جوړ شي، د خلکو په رایه باندې او همدارنګه د ښځو تعلیم او تربیې دې ته اجازه ورکړل شي، خو دوی نه ورکوي. خبره داسې ده چې اصلا په طالبانو کې یو ډېره محدوده کړۍ ده چې هغه نه غواړي چې هغه د ملي پروګرامونو مخالف دي، لکه د ښځو د تعلیم او تربیه مخالف دي، او هغه کړۍ چې ده هغه اوس په راس کې ده. نو په دې خاطر باندې طالبان هم ده، نور طالبان چې هغه په راس کې نه دي هغه هم کوشش کوي، هغه هم د دې ډېر موافق دي چې د ښځو تعلیم دې ته اجازه ورکړل شي، خو مګر هغه کړی چې هغه پراس کې دغه ډېر محدود کسان دي هغه نه غواړي چې دې ته اجازه ورکړي، او امکان لري چې دوی به د بلې خوانه دغسې یو فشار به ورباندې راوستل شوی، لکه مثلا هغه کړی ممکن د پاکستان تر تاثیر لاندې یا د پاکستان یو شکل مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې تر تاثیر لاندې په دې خاطر باندې چې دوی د افغانستان هغه اساسات رنګي اساسات چې شاده ظرفیت روزنه ده چې هغه د خلکو روزنه ده او په خلکو کې به مهم خزینه دي ځکه یو خزه چې دغه کورنۍ روزي او کورنۍ نه به ټولنه جوړیږي ټولنه نه به هیواد جوړیږي نو زه فکر کوم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې پاکستان غواړي چې موږ اساسي ډول باندې دا اوسنی شرایطو کې وساتي تخریبي وساتي او په دوی باندې متکم وساتي تر څو پورې دوی ته موږ احتیاج وسیږو او یو مهمه لاره هغه اساسي نقطه چې دوی نیولې هغه د تعلیم کموالی دی او تعلیم کې بیا د ښځینه او تعلیم دا ډیر مهم رول لري که چېرته موږ ظرفیتونه ونه لرو نو په دې سره موږ به هر وخت پاکستان ته محتاج او د خارجي سیاست باندې پاکستان تر تاثیر لاندې نو په دې خاطر باندې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې دغه سیاسي پروژو ته او هغه اساسي مسایلو ته لار هواره کړي چې هغې کې افغانستان پرمختګ کوي د افغانستان خلک ورکې مخته ځي او د افغانستان خلک ورکې یو پرمختللی افغانستان جوړولی شي.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم، وروستۍ خبرې به مو وروسته واورم. صدیقي صاحب، که تاسو راته ووایاست په اوس وخت کې چې وضعیت د که څنګه چې مخکې شیرزاد صاحب یادونه وکړه د نړۍ لوی قدرتونه آماده نه دي چې پاکستان ملاتړ وکړي یا دوی ته قرض ورکړي یا د دوی په باور باندې چې بیرته هغه کومه لوبه چې د طالبانو په روزنه کې و په ملاتړ کې له امریکا یا نورو لویو قدرتونو سره کړې وه یو ځل بیا تکرار شي او دلته طالبانو لپاره فرصت هم شته که څه هم دوی دننه مشروعیت نه لري. خو په ټوله کې ستاسې په باور باندې که افغانستان نه غواړي د سیمې د هیوادونو د لوبو یا د دوی دغه وضعیت روان وضعیت څخه ځان وساتي، قرباني نشي، یو ځل بیا د تروریزم قرباني نشي، څه باید د طالبانو حکومت وکړي، افغان ولس څه کولی شي؟
تاسو دوه پوښتنې لپاره غواړم زه اشاره ولرم. اول خو دا ده چې د پاکستان موضوع زه زیات اندازه باندې داسې کېدی شي چې زه پرې منظر بنال پاتې ما شخصي نظر ما په دلایلو باندې دا په معنی چې نړۍ هم پاکستان سره ډېر ژورې اړیکې لري. وګوره کله چې دا غزان تار چې کراچي راکېده دغه $300 میلیون امریکایان پیسې ورته ورکړي. د طالبانو فعالیت لمای زبیخي په افغانستان کې لاړه 2001 وروسته د پاکستان په همکاري طالبانو بیرته فعالیتونه دغه ډېر شو. کله چې تاسو عباس ثاني زه تاسو وګوره دا خبرې چې خپل وی چې 2001 وروسته یعنی موږ خپل اړیکې طالبانو امریکایانو سره جوړ کړې او دې په څنګه کې 2013 کې په قطر کې دغه طالبانو دفتر خبره ایجادول او جوړیدل دا په معنا چې دلته د پاکستان ډېر قوي رول او د امریکایانو په مشوره چې طالبانو سره باید قوي همکاري وشي چې د دې راتلونکي برنامې پروژې لپاره او دې په څنګه پاکستان سره د تروریزم ته قرباني په نوم باندې ډېر زیات پیسې ترلاسه کړي د امریکایانو نه د ناتو نه تجهیزات کوم وسایط چې افغانستان تور کله سوې دغه اصلي او وسایط پاکستان هم ترلاسه کړي او د دې په څنګه عربي هیوادونه ډېر ژور اړیکې پاکستان سره لري. د سعودي عرب تاسو وګورئ څو ورځې مخکې دغه یو تړون امضا کړ د یو بل باندې چې عملي وسی او د دې په څنګه قطر سره ترکیه سره ډېر ژور اړیکې لري ولې د لپاره وګورئ د خپل منافع د خپل ګټو لپاره هغه باثبات ملکونه دي خپل ګټو ته ځخت ډېر متوجه ده. بینان زه فکر نه کوم چې په اساس واقعي پاکستان لا سره کې دی څنګه چې په خپل پاکستان دغه منطقې لپاره د انګلیزانو په مشوره جوړ شوی وی هیڅ کړه نه غواړي چې د پاکستان لا سره کې دا ډېر مهم ده. تاسو وګورئ چې همدوس فلسطین ته 15,000 خلک لیږي ام امکانات ورته ورکول کېږي او دې په څنګه کې کوم غوښتنه چې ما ترامپ همیشه د اسه منیر او ناسې پتونه کړي دا په معنی چې دوی اړیکې رابط سره جوړ شوی او دا چې هم ملکی کې چې لکه څه معلومات ترام په خپل طالب مشرانو هم دیونی نه چې غیر مستقیم اوریدل وي دا چې وایي چې موږ پروژه لاس کرنه پروژه را او کېدای شي چې لاس کرنه اخري موده د دوی لاس کرنه دا غوښته کېدای شي چې غوي ما د لاړتي دوی لپاره بل پروژه بل پروژه نن دا داش پروژه دا پروژه چې دا غوښته راسي او ګوره کې چې موږ ورته متوجه اوسو تر پرونه پرې د طالب غ 13 دوره د امر خارجان لپاره دراتک زمينه اسامه بن لادن چې بل اخر خارجان راغی او زمینه هم دغه طالب ورته مساعد ول بیا هم دغه ٹی ٹی پی چې امریکانو په تولس کې هم شامل ده او پاکستان همیشه دې باندې انتقادونه هم کوي، کېدای شي چې د داعش او د ٹی ٹی پی د نورو شیانو لپاره د امریکانو دوباره او توجه افغانستان ته اوسي او نړۍ ته هم ثابت کړي چې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې د روسیې او د چین به لخوانه د ایران لخوانه همیشه اعتراضونه په امریکانو کېده چې اوس په افغانستان کې افراطي ډلې نشته نو دلته د تا حضور څه لپاره ده. نو کېدای شي چې هغه مسایل چې دوباره امریکانو ته امریکا دوی قانع کړي بلاخره خارجان روپاز د راتګ زمینه مساعد دي، ولې د لپاره چې امریکانو همیشه چې دوی اقتصاد په جنگ کې ده، کله چې دوی جنگ زخت ډیر په جنگ کې مصروف ووسی دوی د ډالر او اقتصادي موضوع اوس بحث نه چې په بہت بحث ور باندې وکړو، دغه د ډالر څومره کته کیږي پورته کیږي او د نړۍ سره اړیکې هم د عمره دوی د ډالر اعتماد زیات دي، او د دې په څنګ کې دغه دولتونه اکثرا د هغه کمپنیانې چې اصلي کمپنیانې لري هغه د نظامونه دوی له خوانه هم حمایت کیږي، او د دې په څنګ کې دوی په دې مسایلو کې زخت ډیر رول لري. نو زه فکر کوم یو طرف بل طرف ته غواړ د طالب په اړه باندې اول خو مهمه خبره دي که دا چې دا ایبت الله اوس ولس په دنه پوهېږي، دا انس ده، دا جنس ده، دا خلایي مخلوق ده، دا ایس په دنه ولس په دنه پوهېږي دا څنګه یو شی ده، نه انسان ورته ویلی سو، نه جن ورته ویلی سو، نه ملایک ورته ویلی سو، هغه ولس په دې پوهېږي دا څنګه ده. ولې کې چیرې د مخ پټولو موضوع یې موږ انبیا خلفای راشدین کوی مخ پټ کړی خو مهرباني کو غوی لپاره اهمیت مشکل دی، غوی لپاره ایتان غوی نه زخت ډیر درلود. نو دا څنګه کې یو او دې په څنګه کې دا خپل کېدای شي چې غیر مستقیم د طالب د طالب د چاله خونه جوړ شو د پروژه خو تابن غیر مستقیم امریکایان په دې کمکاري درلود طالب جوړ کې کېدای شي هم د هیبت الله د امریکایانو په مشوره لکه څنګه چې په دوه کې جوړه وسته روغ نظام یو ته تسلیم کړي، کېدای شي چې امریکایانو په مشوره راځي ورته ویل سي چې ته دیتابه دا موضوع به دغه شي چې تعلیمي دروازې دا 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 موضوع به ته نه عملي کې تر څو ولسی تا نه متنافر سي او برته موږ لپاره د راتګ لپاره زمينه مساعد سي، یعنی دا خبره مو کېدې لري نیو
هغه د لپاره، یعنی ستاسو په باور د امکان شته چې بیا امریکا د افغانستان هوندې او زیت ځان لاړ شي یا د سیو جګړې ته ځان واچي؟
زه فکر کوم چې اوس وګورئ کړئ چې امریکایانو ډېر ژوندۍ مثال د عراق او د سوریا ده، عراق او د سوریه عراق او د سوریه امریکایانو زخت ټوله خپل اساکري وسته ډیر لږ محدود پاتې وو، مګر اوس وګوره چې سوریه کې ډیر خپل فعالیت د برت شروع کړي، په عراق کې شروع کړي، امریکایانو په دې کې امریکایانو لپاره بس تاوان په ما موږ ولس کې ډیر متضرر شوی یو، امریکایان ما کې تاسو اشاره درته چې امریکایانو منفعت او د دوی اقتصاد او جنگ کې نه څومره چې دوی عملی کې یو مورو دوی جنگ په دوی لپاره پکټه نه لوبینان دا د امام مرکه چې تاسو د پښتني په اساس یو د هیبت الله مو د هیبت الله خوندره خبرې وي، او د دې په څنګ کې چې چیرې طالب په دې موضوع باندې آگاهی هم ستا چې دا ورځ د دنیا نه لري کېږم تعامل را سره نستا افراطت میزاد سوای دا دنیا را باندې تنګ سوای ولسرانه تختی نو څنګه په خپل ځان اورتا چی دا خپل سوال، او طالب د موضوع د هم په دې موضوع پوه دا بل موضوع دا چې طالب په دې پوه چې مخکې هم چې ما دوستانو په سر باندې مې لمانځه ولاړم دغه دویمه موضوع د ٹی ٹی پی موضوع ده، نو څنګه زه وغواړم چې خپل دغه نظام روغ نظام لاسه ورکم، او د دې په څنګ کې دا ولا چې کوم غوښتنه مشهور غوښتنه لري د تم ځل لبای کو نه وایم، نو دا په معنا چې څومره لري کېږم او مال لپاره قوي ګواخ د دنیا لپاره هر ورځ چې مونږ ګورو هغه کوم امیدواري چې طالب درلو چې فکر کوو چې کېدې سي چې یو مل به جرأت وکړي ما پر اسمت وپېژنې د روسانو لپاره چې دوی پر اسمت وپېژنل سو چې غیر مستقیم ما اورېدل د طالبانو نه وی په خپل دا وایي چې د روسانو د کو دوی چې هغه روسان چې دوی پر اسمت پیګو پیژنل د طالب ته تاوان وکړه، د لپاره چې طالب روسیا په افغانستان کې نه موږ غوښ سره تجارتي اړیکې لرو نه د سي خاص شاشي فعالیتونه او د پښتونخوا په افغانستان کې هم دوی د حکومتونو ټول چې دي دا یافته کې سلويخ مينونه ډالر یا طالب ته ورکول کې یا ملل متحد ولسته د امریکایان لخوا نه، او په پر سلور کال په افغانستان کې د روسي لخوا نه قطن د چې غټ کومک نه په افغانستان د چې وکان پروسانه باندې حساب کی، نو بنا ځکه فکر نه کوم چې د روسانو لخوا نه پر اسمه پیژندل طالب ته د غټ په ځای تاوان وکړ، او د دې په څنګه دغه طالب د دوی امیرالمؤمنین چې د ایران سره ډیر جوړ اړیکې لري د دوی غو برنامه کیسی ایران سره د پاکستان نه ایران د زخت ډیر اړیکې لري، او طالب هغه ډلې سره چې اړیکې لري لکه روسیا لکه چین لکه ایران
دا خپل طالب لپاره تاوان دا په معنا کې چې دوی خپل امریکایانو سره مواجه کیږي لا په حجاب او موږ ګورو نو بنا ز فکر کوم چې دا خپل یو برنامه به غیر مستقیم د امریکا لپاره وي چې مخکې چې ما تاسو اشاره درلو
مدنه کرودان صدیق صاحب شرزاد صاحب تاسو رستي خبري اورم چې تاسو په باور هلار د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره په ځانګړې توګه دا چې دغه ډلې داش یا ټي ټي پی نورې ورته وسله والې ډلې د افغانستان په نوم باندې د فعالیتونه یې پای ته ونه رسیږي او افغانستان بیا په دې سیمه کې قربانې نشي څه به وي؟
زما په نظر باندې یوازینی د حل لارې دا ده چې طالب لکه مخکې چې موږ وویل چې کوم اوسنی نظام د طالبانو نظام چې دی دا ولس ته مراجعه وکړي او یو دیموکراتیک نظام جوړ کړي او ولس نه د همکاري غوښتنه وکړي او د ولس ټولې هغه مشروع غوښتنې او ملي مسایل دې ته لبیک وایي او دا ومني او ټولې هغه غوښتنې د ولس چې هغه د شرعي احکامو سره په ټکر کې نه وي هغه ومني. خو دلته افغانستان 99% مسلمان ولس دی، نو زه په دې باور لرم چې یوه غوښتنه به هم غیر شرعي نه وي او یوه غوښتنه به هم د شرعي احکامو مخالفه نه وي. که چېرته طالب به اوسنی نظام ولس ته مراجعه وکړي او د ولس غوښتنې ومني، زه په دې باوري یم چې دغه اوسنی نظام چې په غونډه افغانستان باندې کنټرول لري نو دا دوام کوي او دا 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 افغانستان ورسره پرمختګ کوي. خو که چېرته ولس ته نه دغسې ناراضه وي لکه اوس چې د بیکاري زیاته وي او د ولس هغه اساسي غوښتنو ته توجه نه کیږي، نو دا ولس د دغه طالبانو د اوسني نظام څخه دا ورو ورو فاصله اخلي او مجبور مکلف دی چې بیا بل آپشن به نه لري، یا به داعش سره یو ځای کیږي یا به د پاکستان خواته ورځي. هره ډله چې چا جوړه کړه نو د هغې ډلې خواته به ورځي او بیا به د دغه طالبانو په خلاف باندې د یوې وسیلې په حیث باندې استعمالیږي. لکه تیرو حکومتونو کې موږ ولیدل چې هر هغه څوک چې خپه شوی ولس خپه شوی هغه د بل چا لمن ته غورځېدلی او بیا هغه بل چا د یوې وسیلې په حیث باندې د افغانستان پر ضد باندې استعمال کړی، د افغانستان د خلکو پر ضد باندې استعمال کړی. نو مهمه مسله ورکې دا ده چې طالب یوازینی شی دا ده چې خپل ولس ته مراجعه وکړي او خپل 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 خپلو خلکو ته مراجعه وکړي، ډیموکراتیک او مشترک نظام جوړ کړي. نو په دې سره د طالبانو حکومت پرمختګ هم کوي، داعش او نور افراطي ډلې هر څه د منځه ورسره ځي، ځکه ولس کولی شي دا هر افراطي ډله هر څوک هغه ډېر ښه مشخص کړي او طالبانو سره د همکارۍ په صورت کې هغه طالبانو ته وسپاري او طالبان کولی شي په ډېر اسانه ډول باندې هغه محدود او د منځه یوسي.
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو د مشرانو جرګې پوښنې مرستیال ډاکټر محمد اسف صدیقي او د پوهنتون استاد ذبیح الله شیرزاد نه چې راغلی پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې پروګرام مو تر دا دمه واورېده. ارزو په پای کې یو سندره ورو ورسره خبرونه پای ته رسوو.
زما مینا ندا غا مینا دبل چادا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا خوشبو مور میں واخس مین گڑ میں ور خطا دا خوشبو مور میں واخس مین گڑ میں ور خطا دا ونه کې دم خپ دې پوهې دم بس نه ونه کې دم خپ دې پوهې دم بیا د چاپ مینا بنو اسوږې دم مستی پرتا تل پسر کو شوند مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شوند مسکادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ادا جو میں نہ ادا میں نہ دبل چادا
ستوری داسمان یسیدی نن دا پر مخ دزو